ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر.
جلغوزه ویټامین کې لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین دا، او چې ویټامین کې د انسان په بدن کې نه وي بیا د انسان د بدن نه کبې نه بهېږي، د غوې نه درول ډېر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې موږ ورته وایو فاسفورس، دا منرال چې دا ډېر مهم دا د هډوکو لپاره، غاښونو لپاره مهم دا. او بل چې دا مګنیزیم، ما مګنیزیم لري چې موږ مګنیزیم ورته وایو، دا په دې کې موجود دا. او دا د بلډ پریشر، د وینې د فشار د کنټرول د پر ډېر مهم دا مګنیزیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تورې طلا په نوم هم یادیږي، د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ یې خوست دی. دا چې د راټولولو پروسه یې څه ډول ده، افغان سوداګر علي مارخان یې په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. که څه هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل سوې وه، خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نواب میرزا وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي په لاسونو راټولوي او پاکوي. دا یادونه ده چې د افغانستان جلغوزي د تېر جمهوري نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسمن یو هوایی دهلیز پرانیسته وکړه، او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15مه به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 50,000 افغانۍ وه. خو پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته د هوایی دهلیزونو په بندیدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو، نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادرا ډورو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وساله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل، او کلینو کونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي. بل وساله ته جنزو او بل وساله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نو سره تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزورې د مثال کلینو نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهله ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونی طالبان باید وغندي. زما فکر ترې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر ته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راڈیو ٹولو کارکون کو اور ادن کو تو سلام وایم. ز محمد اللہ ساحل گومل وسالی وسیدن کا مزار خیر د کلیم او مش خستون زدا غد سی او خانٹنی او شای کار نہ کی بیت سنٹنی او شای رات منظور اس او سڑک م بیخ انداز زیاد خراب مسل مرزان شای پیش لدرن ز کی بل سارے سروے پورے سز مش درے گھنٹے مزل دا خراب ایلار نو ایلم دد جس ما میسج نہ شرکی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانان نیروهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیل ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل چې زه دا اوس درته کوم ته میاشت خو اخر بیا څه به نه پرتر بیا مواد تر لور کوم.
دا چې مینه ولی احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشئ موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره یک خبرې دي، خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پرې خودلو وروسته می خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان په شوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو زینه لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوښوري بس چې دا ډیران یو د تاناسې د عمل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نارام کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخت کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشئ بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشئ بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانان نیروهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیل ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروي کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه یې د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وایي دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې هیڅ څه ما تخریب
نه ده. د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي، د غنمو او وړو مرسته سره وکړي، د اصلاحو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت ته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کري. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي. په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت وایي سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیرې ځمکې د بانګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخچ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې ضربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر دریو میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي پر رسېدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې د مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له دریو میاشتو څخه تر یو کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښې او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسترز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي د نشې موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه اوس درسم کور ته میاشت دوې میاشت بیرې میاشتې خو اخر بیا څه به نفرسر بیا موادو ته لور کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډیری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بسترې وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخه ډېر ته اوښتي کار نشته او حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید پرم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بې کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی ده. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشې موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشهیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باید یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتاد کېږي، بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف په دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا آنتی‌ویتامین ورته ویل کیږي، چې دوی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دنه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له دنه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم نه اخلي.
ډېری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لرې کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په اوایلو کې غمونه لرې کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي. که هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي. که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري، هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې، کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مو مینه او غذا د څه فکر کوی شي؟ آیا د وخت په تیریدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د دغه شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي، یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بېرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویله د پوشرې یولس کاله پورې، بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوشې په دغه عمل باندې راغلم او د دغه عمل نه استاسته پوشرې درس مې زموږ د لاسه پاتې شو. پوشرې بس دغه حالت ته ورسېدم. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ پوشرې د تش سګرټ نه نیولې، پوشرې په لسم سیم کې وم او د هغه نه بعد همداسې سګرټ او سګرټونه بیا چرس او چرسونه بس بیا تاریاک او تاریاکونه پوډرو ته ورسېدم. بیا د هغه نه بعد ما کله واده وکړ پوشې او د واده د بچو خوون شم پوشهارې، بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هینډ بوټان پوشهارې، کوم چې خارج نه راتله پوشهارې، کراچی ته او کراچی نه بیا موږ راوړل پوشهارې پېښور ته، پېښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه. زه ډېر وخت دکانداري وکړه پوشهارې، دکانداري هم د دې نشې د وجه نه رانه دکان هم ترلاسه لاړه، دکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوشهارې، داسې وایي د کورو نه بره لاړه. د ورځې بس داسې ووایه پوشهارې چې اته سوه هم زر هم دولس هم چې څوک ګوتې ته راتلې پوشهارې وګله په دې نشه هم ورکولې. تر ننه پورې مې نشه کړې ده، دیارلس کاله کېږي الحمدلله پوشهارې. د بلې لارې نه ما پوشهارې داسې پیداګیري داسې پوشهارې کار نه ده کړی. پوشهارې چې په هغې باندې یا د چا کور ته وختیم، یا مې پوشهارې داسې یو بل غلط کار کړی وي پوشهارې، او هغه پیسو باندې بیا کله مې عمل کړی. وروڼه هم رانه ناراضه، پلار هم رانه ناراضه. پوشهارې په دغه ارمان کور ته رانه لاړه، او دغه ارمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو. پوشهارې او مور هم دغه مور هم ژوندی ده، او دا اوس هم کوشش کوم پوشهارې په دې ځای کې بستر یم او غواړم پوشهارې چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې، او د هغې دوه وخت هم دا مې درېیم ځل ده چې بستر شوی یم. چې دغه ځای نه وګوتو پوشهارې، او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوشهارې چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې مو سره ولګېږي پوشهارې، او هغه په دغه عمل وګورو. نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوشهارې، او بس پوشهارې چې کله انسان عمل پرېږدي باید د دې ځای لرې اجرت وکړي، داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوشهارې، داسې یو ملګری په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوشهارې د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جومات نه، د کلي نه، د هر یو ځینه لرې کوي. بس یو ځای خو د دې ډیران د پوشهارې، بس چې دا ډیران وي د تا ناستې د دا عمل دی. خلکو سره هغه وخت خیمه او ښه ایسېږم پوشهارې، او ښه مینه راسره کوي، او ښه ناز را کوي، او ښه په خنده او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زنه کړم. اوس کله په دې عمل باندې خوله کېدم پوشهارې، بس بیا د هر یو سړي پوشهارې بدې مې سېږم پوشهارې، او په لار هم تېرېږم، بس هسې هغه هغه بد هم د هغه نه ایسېږم پوشهارې. داسې احساس کوم چې د ده د مانه بد راځي. مخدره مواد ترخه خاطره دا ده پوشهارې چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوشهارې چې الله تعالی ما را کړی وو، ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې سحره پورې تلاوت، ډېر کوشش پوشهارې چې بچیا دا کار مکړه، خو نه پوهېدم او ما دا خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پورې په دې عمل کې پوښیږي چې کله دنیا نه لاړ پوښیږي دا وو سرمان ته وو لاس څه نه راځي تر نن پورې پوښیږي په دې باندې جاړم پوښیږي او چې کله مزه بالخ باندې سر کې د ماما تر پیاز نه زما سترګې ډکې شي پوښیږي او بس حتی دې پورې چې بالخ لون شي نور پوښیږي د ډېرې جاړان دا مواد می استعمال کړي نو ور نو اوس په ډېر ځن خو پوښیږي تر ډېر حدا پورې دې کې زما ډېر ملګری پوښیږي اوس پوښیږي سو په خارج کې سو چیرته سو چیرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي خو مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسماند وروسته پوه شوری او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوه شوری بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردي متحدینو سره
ترنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مړ شو
د اکرام پلاره بیا پازاب شوې
او پازاب يم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکي می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به درد نه کوي؟
نه نه د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دوا خاني نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کیږي چې لګي هیڅ ګټه نه ده درته کړې. یو سات آرامې به تا هغه دونه در پوری شي.
نو څه وکم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړشه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
وسړیا داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي که زما مانې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاري. داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده لاړ به شو.
رازه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یې یوم یش مخ کې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو په یاد مشو. ښه اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای.
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 خدای دا الله سمه ونی سره زړه.
ته د لاسې راکړه. دغسی
آفرین.
وو دغسی
آفرین دغسی. ته د لمن پورته کې چې د نسټاپ دی وګورم.
خړ ډاکټر دغه دی وګوره.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی. خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاته ده.
هغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب. خدای او ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وګوره.
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف و نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو. نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي.
ډاکټر صاحب زه له درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف ما ته به دې ویلی وای ما نوره دوا درکوله درد به دې آرام شوی و. ښه په هر صورت څو عمر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب یوه میاشت کیږي چې لګوم یې.
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي څه در پیښیږي؟
نه آرامه کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوڑی نس نس را تا پیدا کیگی او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
سره ول ناروغي ډاکټر صاحب
خوره د پوسپچکارو یو متات شوه ده لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب رښتیا زه متات شوه یم؟
هو له بد مرغه چې متات شوه یې.
وای خدای دا په څه بلا اخته شولم.
خوره دا ستاسو خپل لاسه هدی ناروغی درلودله او هغه هم جوړیدله خو تاسو په خپل سر پیشکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدا نن هم دې شفاخانې